یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ پروګرام ته ښه راغلاست وایم. دغه پروګرام کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. اورې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 15 مرکزونه تړلې پاتې دي. افغان پوځیانو په بغلان کې 4 زندانیان د طالبانو له بنده خوشی کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سبا تهران ته ځي، څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن پر لانجه له ایراني چارواکو سره بحث وکړي. دا مو د پروګرام مهم مسایل دي. نور مطالب هم شته، خو تر هغه مخکې فرشته جلال دی ته وګورو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان تخریب شوی، تر 30 زیات زندانیان خوشی شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د کوردستان د صدر اعظم سره وګوري. او په اوکراین کې په یوه روغتون کې د اور لګیدو له امله 6 تنه مړه شوي دي. پوره خبرونه واورې. په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان تخریب شوی او ویل کېږي چې تر 30 زیات کسان چې وسلوالو طالبانو هلته بندیان کړي وو خوشی شوي دي. د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي راډیو ته وویل چې ټول خوشی شوي کسان د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وو. د عملیات پرون شپه شوي دي. د شپې په د دې عملیاتو په اړه خانزاده مظلومیار د ازادي راډیو خبریال ته وایي د شپې په 11 بجو کماندو ځواکونه سیمې ته ورغلي دي. هلته د وسلوالو طالبانو پر محبس هوایی حمله هم شوې ده. د وسلوالو طالبانو زندان مات شوی دی. د 42 ترمنځ کسان خوشي شوي دي چې د افغانستان د اردو او پولیسو کسان هم پکې دي، او د زندان ساتونکی هم هلته و چې وژل شوی دی. مظلومیار ویلي چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو یا وسلوالو طالبانو ته رسیدل تاوان پاړه کره معلومات لا نسته. وسوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. په لشکرګاه کې د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شوی، خو رپورټونه وایي چې ستونزې ورته پرتې دي. په هلمند کې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نوملیکنې تقویتي نوملیکنې بهیر به یوازې په هغو ولسوالیو کې کیږي چې هلته د امنیتي ځواکونو واکمني زیاته ده. په هلمند کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر مسؤول اجمل خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به په 22 ورځو کې بشپړ شي.
د شهر په شمر اته ولسوالۍ لرو چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز دی چې نارینه او زنانه محل لري، او دا تکویتي نوملیکنه ده. هغه پخوانۍ نوملیکنه هم د اعتبار وړ ده، ولې دا هغه خلک چې پاتې شوي دي د هغه پخوانۍ نوملیکنې څخه، یا نوي هیواد د هیواد څخه راغلي، د بهرني هیواد څخه راغلي وطن ته، یا مثلا د ولایت تغیر کړي، د ولسوالۍ تغیر کړي، البته استوګنځای تغیر کړي، د محل ناحیه تغیر کړي، د دوو خلکو دپاره چې د خپلې رایې څخه محروم نه سي، د دپاره موږ دغه تکویتي نوملیکنه لارا چولې ده او دوی خپل رائے ورکی نمونه به سبتي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې په میزان کې کیږي. په هلمند کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د لشکرګاه او د ځینې مرکزی ولسوالیو پرته په نورو سیمو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې امکان نشته. په هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې خپل نمونه دې ثبت کړي او په انتخاباتو کې دې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن د ګرجستان له صدر اعظم مموکا بختاجی سره په واشنگتن کې وګوري. دواړه خواوې به د امریکا او ګرجستان لپاره پر مهمو مسلو وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون ویل چې د امریکا متحده ایالات له ګرجستانه په جلا سوې سیمه جنوبي اوسیتیا کې وروستي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني. اورټیګس ویلي چې د جنوبي اوسیتیا په اړه د امریکا دریځ څرګند دی، او دوی دغه سیمه د ګرجستان د خاورې برخه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې واشنگتن په کلکه د ګرجستان د خاورې د بشپړتیا او د ګرجستان د پولو چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې درناوی کوي. دا جنوبي اوسیتیا د پارلمان د 40 چوکیو لپاره نږدې 100 کاندیدانو د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د ګرجستان حکومت دا انتخابات غندلې او د خپلې خاورې پر بشپړتیا یې څرګند تیری بللی دی. د تور سمندرګي پر غاړه د اوکراین په دې سره شار کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله شپږتنه مرستوي دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې روغتون یو پولیس و او اور د شپې لګېدلی. د آزادې اروپا راډیو خبریال وایي چې په مړو کې یوه نرسه او 15 ناروغان دي. د اور لګېدو علت لا نه دی څرګند. رپورټونه وایي چې د کاربن مونوکساید ګاز له امله 15 تنه سخت ناروغ شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو اعلان کړی چې تر 2021 میلادي کال به د یو وار استفادې لپاره پلاستیکي وسایل لکه پلاستیکي پیالې د پلاستیک خریتیا او د چاک لپاره د پلاستیک پایپونه به له مارکیټ لري کړي. جاستن ترودو له پلاستیکه د نړۍ د سمندرونو د پاکولو لپاره ټولې نړۍ ته چیلنج ورکړی دی. جاستن ترودو پرون ویلی چې دی ډیر خوشاله دی چې اعلانوي چې تر 2021 میلادي کال به کاناډا هغه ټول مضر پلاستیکي شیان چې د یو وار استفادې لپاره جوړیږي بند کړي. تیر کال د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او د اروپایي اتحادیې مشرانو موافقه وکړه چې د سمندرونو د ککړتیا د مخنیوي لپاره به دا کار کوي، خو د امریکا متحدو ایالاتو او جاپان دا موافقه نه ده کړې. او په آذربایجان کې یو خبریاله سوینج واقف قیزی په انتخاباتو کې درغلی پړه د رپورت جوړولو او د ویډیو خپرولو لامل تر فشارونو لاندې ده. د باکو یوې محکمې پرون د هغې پر ضد د شوي قانوني عرض پړه د غونډو لړۍ پیل کړه. سوینج واقف قیزی په آذربایجان کې د آنلاین یا انټرنیټي خبري اژانس میدان ټي وي او آزادلیق انفو لپاره کار کوي. د هغې پر ضد محکمې ته قانوني اعتراض لیک د باکو د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکي المیرا الاندارو کړی چې دا ادعا کوي چې د خبریالي په 2013 میلادي کال کې د آذربایجان د جمهور ریاست د ټاکنو په وخت کې د رپورت جوړولو پر مهال د دې مسلکي او ټولنیز موقف ته زیان رسولی دی.
خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادي رادیو په ویب پاڼه آزادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي.
پاتې مرکز د نامنو له امله نه دي خلاص شوي. د هغې امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکاران هغلته مراکز پرانیزي او خلک په هغې کې نوم لیکنه ترسره کړي.
د انتخابات خپلو کمیسیون ویان ذبیح الله سعادتو چې د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودله. د افغان ځانګړو ځواکونو په بغلان کې 14 زندانیان د طالبانو له بنده خوشی کړي دي. د بغلان مرکزی ولسوال وایي
ساتای د ځانیم به شاو بدن کماندو به د سي تارام د بالای مو د قریه له خوې مې کوم چې مابس طالبو چاپا زدم او مابس مایده کړم.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سبا تهران ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن پر لانجه له ایراني چارواکو سره بحث وکړي. دا مهمه موضوعګانې دي. نور مطالب هم شته. د پروګرام دویمه برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې ده. بیا هم سلام خراغلی. د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي. دا خبره نن د انتخاباتو د خپلو کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان په 3 ولایتونو کې د تقویتي نوم لیکنې پروسه د شنبې پورې پیل شوه. تقویتي نوم لیکنه د هغو کسانو لپاره ده چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر یې نوم لیکنه نه وي شوې. ناجیه صافی په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل سټوډیو له موږ سره غږیږي.
بلستانیک زیر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاب کمیسیون تر دې مخکې د 15 مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو، خو اوس وایي دغو مرکزونو شمیر 50 ته رسیدلی. دوی وایي د پروګرام تر پایه پورې ممکن په دې شمیر کې سناسه بدلون راشي. دغه کمیسیون د پوهنې وزارت تورنوي چې په دې برخه کې ورسره همکاري نه لري. همدارنګه دوی وایي نه امنی او د حساسو موادو نه رسیدل هم د دې سبب شوی چې دا مرکزونه بند پاتې شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله دات شبه مخکی په ډیره ازادي رډیو ته ویل
دلس مرکزونه د دې خاطر باندې چې حالت مواد نه رسیدلی او درې نور مرکزونه هم د دې خاطر باندې چې معرفي وزارت هم کار نه کړی پاتې مراکز د نامنه لامل نه دی خلاص شوی. یعنی د هغه امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکارانه غلطه مراکز پرانیزي او خلک هغه کې نوملیکنه ترسره کړي. دوی کوشش کوي تلاش کوي تر څو د بند و مراکز و د خلاصون د پاره هم کار تر سره کړي او وتوانیږي چې زموږ هیوادوال په دا پروسه کې ګډون وکړي او نوملیکنه تر سره کړي.
کمیسون ویلی سلور سوا ات پنځوس مرکزونه د سپتنام لپاره په ټولو ولایتونو کې پرانستل کیږي. دا مرکزونه یوازې تقویتی سپتنام لپاره دي چې په دې بهیر کې یوازې هغه کسان نوملیکنه کولی شي چې د تیرو انتخاباتو له نوملیکنې پاتې دي او یا قانوني عمر یې نو تکمیل کړی او یا هم په دې بهیر کې له هیواده بهر اوسېدل. کمیسون وایي په تیرو انتخاباتو کې 15,000 مرکزونه پرانستل شوي وو چې ولسمشریزو ټاکنو کې هماغه پاڼو ته اعتبار
ډیر مننه کوم ناجیه صاحبی ول کابل له موږ سره خبرې کولې. ویل چې شاوخوا 50 مرکزونه چې د تقویتي نوملیکنې لپاره واغه لا هم تړلي پاتې دي. اوس هم د همدغې موضوع په اړه باندې د انتخاباتو له متخصص ښاغلي یوسف رشید سره خبرې کو. دی په دې اړه غږیږي چې د نوملیکنې لپاره د تقویتي مرکزونو تړل پاتې کېدل به څومره د انتخاباتو په پروسې باندې تاثیر ولري. د انتخاباتو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي یوسف رشید سره خان محمد سین مرکه کړي.
جناب رشید صاحب، په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د مختلفو دلایلو له امله تقریبا 50 مرکزونه تړل شوي. دا مسأله د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو په پروسه څومره منفي اغیز کولی شي؟
ډېره مننه. ډېره شکه چې د کمیسیون یو مکلفیت دا د نورو ادارو په همکارۍ او مګر سره مناسب وجه د شاید د دې لپاره چې دغه حکم عملي شي، یو د مرزیته یو سندش د بیتا او لمخه اقدامات دا سره چې هغه به تدارک شي. له پد مغه دا کار ونسو هم پروسه وزنده تا او د دلیدو سره بیا کوم څه توقع کېدل چې باید کار سم سره شي، هغه کې هم مشکلات وو. نو دا رقم د پام وړ رقم ده. د ټاکنو هغه عمومیت سره مره شوي سره چې مرکزونه کم شوي دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوي ورته. خو بیا هم دغه مرکزونه محدودوالی په دې معنا چې پر مثال 50 مرکز یعنی 50 ولسوالۍ، 50 مرکز یعنی 50 ناحیې دا د خلکو په مخ انټرنټ شوي دي. او که چېرته دا په همدغه تړلي حالت باندې پاتې کېږي، موږ اندېښنه ده چې جدان د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیزوالی تر پوښتنه لاندې راځي. د اساسي قانون په حکم باندې یو اصل ده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله کله وای چې د دې علت نامنی ده، خو کوم بل عمده علت یا هم شته ستاسو په نظر؟
اصلي دلیل سمس نامنی ده. خو دلته انتقالات خبر د حوال طریقه کېږي. نو دوی باید مخکې له مخکې نه د ټاکنو سره د انتقالاتو برخې د مرسته کې باید پوره همغږي درلودی. دا د کابل یا د نورو ښارونو په تناسب باندې کتل شوی نه یوازې، بلکې باید خاص شاید پمپنی ول شوی، مواد باید مخکې مخکې لیکل شوی وي، حتی کارکوونکي باید مخکې استعمال شوی روزل شوی وي. نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې د محاسبه کول د خپله کمیسیون ضعف او ناکامي ښيي.
د دې لپاره چې دا پروسه ډېره شفافه شي او تیزه شي او ستونزې پکې رامنځته نشي، ستاسو په نظر باید څه وکړي په دغه لنډ وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون؟
یو خو پکار نه ده چې کمیسیون په دې اړه باندې مربوطه ادارونو اداراتو چې هغه د کمیسیون سره همکاري کولی شي، که وزارتخانې دي، اسدخانې دي، ریاستونه دي، په ولایتونو کې نورې ادارې دي، علما دي، مدني ټولنه، سیاسي ګوندونه، دا به ځته سره جلب کړي. په دوم قدم کې دا ده چې دوی د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید محتاطانه روزمره خپل هغه څېړنې ولري، د همکارانو سره په دې باندې به تفاهم موجود وي او هغه ستونزې تر کومې پورې حل کېدای شي هغه باید حل شي. درېیم موضوع چې ډېر مهمه دا ده، په دغه ورځو کې کمیسیون تر ډېره انتقال لاندې ده چې عامه پوهاوی برنامې ترسره کړي نه دي مخکې له مخکې نه، اوس د خلکو ګډون کم ده. په پا کې دغه یو ستونزه وه او هغه ستونزه به په دې شکل باندې جوړېدله چې مسؤولینو په دې خاطر چې د عامان انتقادونه ځان وژغوري، به دې دغه ارقام په شکل اشکار خیالي ښودله چې هغه به اوچت ارقام و تر څو دغه ملامتین خلاص شي. نو هیله مند یو چې دا ځل هغه تقلبي او تصویري کار ونه شي، هغه ارقام چې حقیقي دي وره و چې کم وي خو هغه به یو انتقاد وي. ولې که چېرته ستونه خو جهالي او تدویر جوړېږي، بیا هغه یو جرم پېښېدلی شي چې موږ مخنیوی وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د نوملیکنې د تقویتي پروګرام په مخ د ځینو مرکزونو د تړل کېدو په اړه باندې او د ټولې پروسې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی. ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجیه صافی وایي.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي سباندې 200 میلیونه افغانۍ د برېښنا له درکه راټولې شوې دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا له پوروړو څخه د پیسو راټولول دوام لري. د څرګنده کړه چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې هغه کسان چې برېښنا یې غلا کړې او د برېښنا د پورونو له ورکړې سرغړونه کوي د عدلي او قضایي تعقیب لپاره به لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
هر هغه څوک چې دا پیسې ثبت کیږي طبیعي ده چې موږ د ثبوت سره دا وړاندې کوو. دوی به د دې ترڅنګ چې نقدي جریمه کیږي دوی به تر شپږ میاشتو پورې زندان ته هم ولېږدول شي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي د مارکیټ او سړو خونو نشټوالي بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسولی. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته ویل چې له دې عمله بزګران اړ شوي چې کرنیز محصولات پرځانه بای وپلوري.
یو کیلو په یو افغانۍ سوي دي. همدارنګ رومي هم نن بیخي کیلو په دوه افغانۍ یو افغانۍ رسېدل دي. بادرنګ پلاستیک په پیسو په 10 روپۍ کې نه تا ډیره یو دردناک خبره ده. دولت باید په دې مورد کې توجه وکړي چې دا اقل هغه قیمت خو پیدا کړي اکول او هغه نور د بزګري او د نور د مشکلات خو پیدا. دولت مارکیټینګ نه ورته کوي او ماسیو حمایت درست نه کوي.
نوموړي وویل که د بزګرانو دغه ستونزه هواره نه شي دوی به اړ شي چې په راتلونکي کې کرنیز خلاص واخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1518 افغانۍ.
ازادي رادیو نامو اقتصادي خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزوی وی نړیوالې موضوع ته ټاکل شوی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دغه هیواد له مشر آیت الله علي خامنهي سره روانه اونۍ وویني. دا به په تیرو 40 کلونو کې تهران ته د جاپان د صدر اعظم لومړی سفر وي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات راټول کړي. همداسې په سټوډیو کې ده. ملالی، ایران ته د شینزو آبه د سفر هدف څه ده؟
ستانکزی صاحب د جاپان د کابینې وزیر یوشی هیدی سوگا نن خبریالانو ته وویل چې شینزو آبی به سبا ایران ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي او د ده تمرکز به د واشنگټن او تهران ترمنځ د ترنګلي وضعیت پر سمولو وي. ټوکیو په آسیا کې د امریکا له نږدې متحدانو دی چې له تهران سره هم ښې اړیکې لري. د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې هغه مهال ترنګلي سوې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له هغه راهیسې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه لګولي دي او د ایران پر وړاندې خپل لهجه سخته کړې ده. همداراز امریکا په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور پراخ کړ چې په نتیجه کې د وسلوالې جګړې بیره خپره سوه.
مننه. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر تیره میاشت جاپان ته تللی و. آیا ده د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی غوښتي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د منځګړیتوب وکړي؟
ستانکزی صاحب، لکه تاسو چې وویل تیره میاشت جاپان ته د سفر پر مهال ډونالډ ټرمپ د څرګنده کړې وه چې غواړي آبی دې د ایران او امریکا ترمنځ منځګړیتوب وکړي. ټرمپ ویلي وو چې آبی له ایران سره ډېر ښه روابط لري او آبی په همداراز په می میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کوربه و. ظریف هیله څرګنده کړې وه چې جاپان او نور امریکایي متحدان به د اټومي موافقې د ژغورلو لپاره عملي اقدامات وکړي.
مننه. آیا جاپان د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ کوي؟
بله، و شینزو آبی د ایران د اټومي موافقې ملاتړ څرګند کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگټن د ایران له مشرتابه سره خبرو ته چمتو دی خو زور به له یو شمېر انتخابونو څخه وي. ټرمپ د جون په 18 د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د لیدو پر مهال وویل چې ایران د یو ملت په توګه ناکامه سوی دی او که دوی غواړي مذاکرات وکړي امریکا به خبرو ته چمتو وي. مکرون وویل چې دی له خپل امریکایي سیال سره موافق دی چې له تهران سره باید نوي مذاکرات پیل سي او په نتیجه کې د ایران بالستیک توغندی او اټومي پروګرام محدود سي. ایران ویلي چې اټومي پروګرام یې سولیز دی او دا تورونه یې رد کړي چې په سیمه کې د تروریستانو ملاتړ کوي.
ډیره مننه کوم ملالی بشیر وچې د ایران ته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه د سفر په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکول، دا چې غزي او هلته به د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي لانجې په اړه باندې بحث کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولت شپږنوي او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مخ کې واوریدل چې په بغلان کې بیګاش په د افغانستان ځنګړو پولیسو عملیات کړی دي، څلور دیش زندانیان لبنده خوشی کړی دي، په دغه کې سرتیری هم شته او ملکیان هم چې له طالبانو سره په بند کې وو. د ازادي رادیو خبريال بشیر احمد غزالي همدا شیبه له بغلان له موږ سره خبري کوي. له دوی به پوښتو چې دقیقا دوی په کومه سیمه کې بندیان او څو کسان وو، شمیر یې څومره وو؟
سلام با شما.
سلام تاسو ته.
احمد فرید بسیم، والی ولایت بغلان. بله
مهربانی. مهربانی غزالی صاحب، موږ تاسو غواړو مهربانی وکړئ کوم ځای کې دا بندیان را خوشی شوی دي؟
احمد فرید بسیم، والی بغلان، دقایق قبل در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که اینا 34 نفر بودن که در زندان مرکزی طالب ها که در قریه لرخابی های ولسوالی بغلان مرکزی بودن شب گذشته طی یک عملیات کماندوها آزاد شدند و این کنفرانس خبریش گفت که 6 تن از طالب ها هم در جریان آزادسازی این زندانی ها کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند و این گفت که تعداد بیشتری این زندان آزاد شده ها نظامی ها هستند و در بینشان تعداد از مردمان ملکی هم هستند.
ډیره مننه کوم بشیر احمد غزالی ول بغلان له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. دوی ویل چې څلور دیش کسان الته بیګا د طالبانو له زندانه راخوشي شوي، پکې د افغانستان وسلوال پوځیان هم شته چې هغه بندیان له طالبانو سره او ملکیان هم وو چې بلاخره پرون شپه راخوشي شوي. د شپې په مال د طالبانو په مرکزی زندان باندې په بغلان کې برید شوی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی چې په ټولو ولایتونو کې به د طالبانو له لاسه د ملکانو او افغان سرتیرو چې بندیان دي د راخوشکولو لپاره هڅې کوي. دوی 13 میاشتم په زابل کې عملیات کړي وو، د طالبانو له بندې 350 بندیان خوشی کړي وو. وستوالو طالبانو په بغلان کې د وروخت مرګ جوړلی او دا چې له زندانې کسان راخوشي شوي تر اوسه پورې کوم خبرګون نه دی خوده.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې ساپۍ اورو.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ کابل ته د خلیزاد سفر او سترې محکمې ته د ولسي جرګې د ستونزې د راجع کولو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی خلیلزاد په کابل کې پر څه بوخت دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلي په کابل کې خلیلزاد غواړي چې حکومت ته ډاډ ورکړي چې دوی به داسې ګام نه اخلي چې حکومت یو مخ پکې څنګ ته شي. د سرمقالې د لیکوال په باور بل بحث چې خلیلزاد ته په دې سفر کې مهم دی هغه دا چې خلیلزاد لا هم پخوانی ولسمشر او له حکومت څخه د باندې سیاستوالو ته ارزښت ورکوي او خې ورته ځکه مهم وي چې دوی د مسکو غونډې ته ورغلي او طالبان هم له دوی سره خبرې کوي. هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په کابل کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې. ورځپاڼې وړاندې لیکلي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې ډېرې پراخې شوې خو له بده مرغه چې تر اوسه کومه پای پایله نه ده ورکړي. ورسپانی لیکلی د افغانانو غوښتنه یوازې او یوازې له امریکا او متحدینو یې دا ده چې د طالبانو او ترهګرۍ پر ملاتړ یو لورو لکه پاکستان او روسیې فشارونه زیات کړي چې د جګړې له تمبیلولو لاس واخلي. ورسپانی په پای کې لیکلی د سولې هڅو د بریا لپاره باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. سرخط ورسپانی په خپل سرمقالې کې لیکلی امریکا دا ځل په عمل کې غواړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي او پر خپلو ستونزو او اختلافاتو بحث وکړي. خو ورسپانی لیکلی که طالبان د تیر په څیر بیا هم پر خپل دریځ ولاړ وي، د افغان سولې پروسه د افغاني کېدو پر ځای به د سیمې، عربي او نړیوالو هیوادونو ترمنځ پر رقابت بدله شي. د ورسپانی په وینا که چیرې دا پروسه له ستونزو سره مخ شي، طالبان به په دې سره نه یوازې د افغانانو هغه سترګې چې دې مهمې پروسې ته نیولي له خاورو ډکې، بلکې په هیواد کې د روانې پردۍ جګړې چې قرباني یوازې او یوازې افغانان دي د دوام لامل شي. او ویسا ورسپانی د سرمقالې عنوان دی د ولسواکۍ مسخره تصویر. ورسپانی لیکلی حکومت وایي چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو مسله به سترې محکمې ته محول کړي، خو د جرګې غړي بیا دا د قانون خلاف او د درې ګونو قواو ترمنځ د یو بل په چارو کې مداخله بولي. د ورسپانی لیکوال پوښتنه کړې چې دغه مسله ولې دومره اوږده شوه. ورسپانی وړاندې لیکلي د ولسي جرګې ترکیب داسې دی چې په لویو ملي مسایلو کې د ولس په پلوۍ له دوی نه د غږ اوچتېدو تمه ډېره نشي کېدی، او دا د ولسواکۍ هغه مسخره تصویر دی چې تر اوسه د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. وربشو کابل ته نن د افغانستان پر کرکټ بورډ کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تغییرات د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی نن رسنیو ته اعلان کړل. د کابل سټوډیو نه اکرام الله اکرام همداشي په سټوډیو کې دی، هغه د کرکټ بورډ کانفرنس ته ورغلی او اوس په سټوډیو کې دی، له موږ سره به خبرې کوي. اکرام، څه مهم تغییرات راغلي په بورډ کې؟
ډېر زیات مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په دغه کانفرنس کې وویل چې د غوراوي د کمیټې د پخواني غړي او په ځای باندې دولت احمدزی او پاچاو حسین په ځای باندې انډیمولز او مجاهد ددران ټاکلي. انډیمولز افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د لوبډلې روزونکي هم پاتې شوی، د افغانستان د ملي لوبډلې همداراز د 19 کلنو د ای ټیم روزونکي پاتې شوی. د نوموړی وایي چې انډیمولز به وکولی شي چې د افغانستان د ملي لوبډلې او ایل لوبډلې د لپاره خ سلیکشن وکي، خ غوراوي وکي، ځکه د د پوینا باندې چې د لوبډالو لوبغاړو سره نږدې پاتې شوی دی او ټول لوبغاړي ورته په تمامه معنا باندې معلوم دي. او همداشان خغلی فضلی وویل چې انډیمولز افغان نه دی، بهرنی دی، نو لږ تر لږه دلته نه چا سره خپلوي لري او نه خپلوي پاللی شي. همداشان د کرکټ بورډ نوي غړي څلور نفره تیر مخکې یو حکمت خلیل کرزی او اکلیل حکیمی او سید نادر نادری او احمد شاه سنگین د په ځای باندې د ولسمشر د فرمان لمخې چې فضلی الته په دغه کانفرنس کې اعلان ک نور ګلالی صافی د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي، همدارز ضیاءالحق امرخیل په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار، او د احمد جواد پایکار د افغانستان د خارجه جوړونې وزیر، او شکر الله عاطف مشال چې اوس په پاکستان کې افغان سفیر دی. دا نوی کسان د کرکټ بورډ نوی غړي د غړي په توګه باندې ټاکل شوی دی. یو بل مسله سنګزی صاحب چې یاد شوه، هغه د د افغانستان د لوبډلې په پرفورمنس باندې چې
یو څه بل تاسو فکر کوم
روان دي دوی یو
اکرام د بورډ په اجرایي ریاست کې تغیرات فکر کوم راغلي په دې اړه څه ویل شول؟
اسد الله خان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس په توګه باندې چې دوی وي سرپرست، اوس د خپل دندې نه لری شوی دی، په ځای باندې به بل کس ټاکل کیږي، لانه دی ټاکل شوی. عزیز الله فضلی وویل چې دغه بس په اعلاني کې د دې لپاره به سیوینی ورکول کیږي او لاغه نه وروسته به نوې کس.
اوس نو مهمه مسلې تر شه د ورلد کپ په اړه باندې
ویل شوی. او د ورک اپ پاړه باندې هغه اوازی چې په لوبډل کې د نن مډلبازي جوړې شوې دي مشکلات موجود دي. عزیز الله فضلی دا په کلاکه باندې رات کې ویل چې دا اوازی فیسبوکي اوازی دي. لوبډل متحده ده, لوبډل به خپل لوبو ته دوام ورکړي په ښه شکل باندې به ورکړي او دوی هیله لري چې راتلونکي لوبي په ښه شکل باندې وشي. خو دولت زدران چې کومي خبرې وکړي په خاني چیپ سلیکټر هغه ویل چې
دولت احمدزی
لوبډل چې اوس په ورکاپ کې لوبيږي افغان دولت احمدزی البته چې په ورکاپ کې چې کومه لوبډل لوبيږي دوه ویل چې د دې لوبډل نام دغه مرته په کار د ځکه کنډیشن بدل دي په بیټینګ کې ستونزې شته او هغه سي تیاری چې د ورکاپ د لپاره باید نیول شوی وای او هغه سي تیاری چې نور لوبډل د ورکاپ د لپاره نیولې دي افغانانو نه دي نیولې. نو موړي ویل چې له ورکاپ وروسته په لوبډل کې پراخ تغیرات رامنځته
کیږي. ډیره مننه کوم
لوبډل باندې نور مخکې تګ نه کیږي.
ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام د کابل استودیو له موږ سره خبرې کولې. د افغانستان د کرکټ بورډ څلور غړي تبدیل شوی دي, همدارنګ د کرکټ د غوراوي کمیټې رئیس هم یو انګریز ټاکل شوی دی. انډی مولز پخوا دولت احمدزی دغه کمیټه مخته وړله او د اجرایه ریاست نه هم اسدالله خان چې سرپرستی کوله لري شوی او اوس دغه پوسټ خالی دی. د کرکټ بورډ رئیس ویلي دي چې نړیوال جام وروسته به په ټیم کې هم تغیرات راولي او دوی ویل چې هیڅ بې اتفاقي د ټیم ترمنځ نشته. دولس نیمې بجې دي, فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان تخریب شوی او تر 30 زیات بندیان خوشي شوي دي. د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ولسوال خانزاده مظلومیار ویلي چې په خوشسو کسانو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي شامل دي. په لشکرګاه کې د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شوی, خو یو شمېر خلک وایي چې د دې بهیر پر وړاندې ستونزې پرتې دي. په هلمند کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر مسؤلینو ویلي چې دا بهیر به 22 ورځې وخت ونیسي, خو د هلمند زیات اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د لشکرګاه او ځینې ولسوالیو له مرکزونو پرته په نورو سیمو کې نوملیکنه امکان نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ګرجستان صدر اعظم ماموکا بختلجی سره په واشنگټن کې ګوري او دواړه خواوې به د امریکا او ګرجستان پر مهمو مسلو خبري وکړي. او د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو له پلاستیک د سمندرونو د پاکولو لپاره ټولې نړۍ ته چیلنج ورکړی او ویلي دي چې کاناډا به تر 2021 میلادي کال د یو وار استفادې لپاره پلاستیکي وسایل لکه پلاستیکي لوښي, پلاستیکي خریتي او د چاک لپاره د پلاستیک پایپونه له مارکیټ لري کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ. اوس هم د پروګرام په دویمه نیمه کې لمړی د خلکو غږونه در باندې اورو, بیا ورسته د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام واوري.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه فکر نه کوم چې دا خاص ګټو کې مونږ تاسو په مرکز کابل ته نه ګورو, په لایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونه کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلی کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او سبنون کې
هغه ژمنه چې دی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل شوي دي. نو د دې لپاره چې دا پروسه شفاف وي او ټول خلک دې بهیر ته لاسرسی ولري, نوملیکنه وکړي, د ټاکنو کمیسیون دې برخې ته پام وکړي او ټول مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي چې په شفاف ډول به دا خپل اساسي حق څخه دی برخمن شي.
نومې بختیار ده لکابل نه, دا خو د ټولو حق ده, خدای باید اخلاص کی څلیر ساته باید دی کوشش وکي او مراکز باید خلاص کی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی, به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. در این برنامه من وگما جبارخیل میزبان شما هستم و روی بیماری مرقس صحبت میکنیم. خب در این برنامه دکتر صاحب محمد صادق کریمی مهمان ما هستند و در مورد بیماری مرقه برای ما معلومات میدهند. اما پیش از همه توجه نمایید به گزارشی که در مورد بیماری مرقه تهیه شده است. تا تب مورقه نوع میکروبی است که به صورت متداوم به وجود می آید. این تب برای اطفال خطرناکتر است زیرا آنها از مقاومت پایین برخوردارند. دکتران متخصص می گویند میکروب مورقه اول در امعای کوچک جا گرفته و بعدن شامل سیستم خون می شود و این میکروب برای تمام اعضای بدن فرد خطرناک می باشد. دکتر محمد خان هدایت متخصص امراض داخله انتانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بیشتر در فصل گرما مصاب به مورقه می شوند. دکتر محمد خان هدایت در مورد علایم این بیماری چنین می گوید.
مورقه یک مریضی انتانیست که با تب دواندار بدی، استفراغ، سردردی، کسالت، بیشتهایی بروز می کنه و تب پیش از این مریضا دواندار می باشه، به تدریج بالا می ره و زبان این مریضا خشک می باشه، باردار و کباب شده می باشه. بسیار تب شدید سبب خشک شدن زبان از این مریضا می شه و بعدها با ریزش موها هم پیش از مریضا پیدا میشه. این اعراض است که پیش اکثریت مریضا میتونه دیده شود.
دکتر محمد خان هدایت همچنان میگوید افراد در هر دوره سینی به این بیماری مبتلا میشوند اما اطفال بیشتر در معرض خطر هستند. با گفته ای دکتران متخصص، خطرات عمده مورقه که متوجه اطفال می شود یکی آن رسیدن میکروب مورقه به مغز آنها می باشد که باعث فلج و یا مننجیت می شود و حتی جگر، گرده و قلب آنها را از فعالیت باز می ماند. با اساس معلومات وزارت صحت عامه، میکروبی که باعث پیدایش بیماری مورقه می شود همانا از آبهای ناپاک و مواد فاضله بیماران به وجود می آید که بعد توسط مگس و گرد و خاک به مواد خوراکی انتقال کرده باعث بیماری سایر اشخاص می شود. دکتر محمد خان هدایت همچنان گفت افرادی که از تشخیص و تداوی دور می مانند حتی این بیماری باعث مرگ آنها می شود.
مریضی مورقه در صورت که تداوی میشه و هیچ گپ نیست، هیچ در حالاتی که تداویش منظم صورت بگیره هیچ واقعی مرگ و میر نمی داشته باشه. در صورتی که تداوی نشه، اختلاطات یا مشکلات بعد از مرض وجود نه اونها وجود نه و او سبب مرگ مریض میشه، مثل سرخ شدن روده هاست و خونریزی از این روده هاست که بعد از این و هم چنان یک تعداد مشکلات دیگه است که میشه سبب منینجایتیس شوه، سبب استومیالایتیس شوه یا مایوکاردایتیس شوه. اینی مشکلات باز میتونه سبب مرگ مریضه در صورتی که تداوی نشه.
دکتر محمد خان هدایت از مردم می خواهد که به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به مورقه باید از خوردن غذاهای غیر صحی جلوگیری کنند و ظرف غذای بیمار را نیز جدا سازند زیرا مورقه یک بیماری ساری است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
باز هم خوش آمدید به برنامه شنونده های عزیز. شما هم اگر سوالی دارید در این مورد همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب بپرسید. خب دکتر صاحب خوش آمدید به برنامه. در قدم اول و مهربانی کنید ابتدا در مورد بیماری مورقه کمی معلومات دهید.
تشکر بسیار داد شما که آمد دعوت کردن تا بهمتان عزیز راجع به مریضی مورقه چند لحظه صحبت داشته باشیم. اصلا باید بگویم که سالمونلا گروپ از باکتری هاست و جنس از باکتری هاست که میتونه بسیار با سهولت در وجود انسان ها اینا رشد و نمو کنه. اینا به دو شکل عمده تقسیم میشن. یکی سالمونلایی که بنا سالمونلا پاراتیفی و سالمونلا تایفیت میگن که در انسان مخصوص است و تنها انسان هم مصاب میشه، یعنی سبب ایجاد مرض مورقه میشه. و یک شکل سالمونلا است که اینا میتونه به نام نان تیفوید سالمونلا بگن که اینا میتونه سبب گاستورانترایت یا اسهالات در نزد انسان و سایر حیوانات دیگه هم شه. و لحاظا مورقه را اگر ما جامعه تعریف کنیم میگیم مورقه عبارت است یک مریضی انتانی ساری است که معمولا با دو پوینت مشخص میشه. یکی تب است، یکم درد بطنی یا دردش کم است که تب میتونه در بیش از 75% واقعات با وجود آمده با وجود بیاد و درد بطنی میتونه که حدود 30 تا 40 مریضان پیشان با وجود بیاد. لحاظا علاوه از اینکه پیش مریض دو حالت فوق یا دو حالت فوق با وجود میاد میتونه پیش مریض سردردی موجود با وجود بیاد که حدود 80% سردردی پیش مریض تظاهر میکنن و زبان خشک و باردار است که به نام زبان کباب شده یاد میکنن و دیگه اسهال و استفراغ میتونه باشه بیشتری باشه اما بیشتر اسهال وجود نداشته باشه پیش مریضا که ایره میتونه که تقریبا حدود 22 تا 28% در بر بگیره و قبضیت میتونه 13 تا 18% به وجود بیاره و لحاظا مرقه یک مریضی بسیار وخیم است. اگر یه تداوی نمیشه میتونه به طرف اختلاطات یا به طرف عوارض بره که وقت میتونه که باعث مرگ و میری بسیار زیاده شد. چنانچه اگر بگویم که امروز در بسیاری کشورهای جهان افزوسه شخصی افزوسه محیطی بسیار زیاد مراد میشه و واقعات از این کم شده اما بانند قرار ایسایی که ما گرفتیم از خود سایت های بسامین WHO از سایت های بسامین بین المللی تقریبا سالانه 21 تا 27 میلیون فرد به مرض مرقه مصاب میشه و وفیات سالانه به 200 لک تا 600 لک هم میرسه. لحاظا این مریض با وجود که در کشورهای جهان ای رو به کاهش است اما بازم میتونه که یه رقم متذکره یک رقم بسیار عمده در رابطه با وفیات و تلفات در رابطه به این مریضی باشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. ما تماس داریم که شنونده ما هستن. بله السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. بخیر اومدین با برنامه صحت سرمایه زندگی شما.
السلام علیکم. سلام بر شما و بر دکتر فاز محترم.
علیکم السلام. خوش اومدی برادر محترم. نامتون را قدم اول بگوین و سوالتون را بعدن مطرح کنین.
جاوید مطمئن هستم از کابل با تماس شدیم.
جاوید مطمئن از کابل. بسیار خوب. دکتر صاحب صدای شما را میشنوه. شما میتونین که پرسشتون را مطرح کنین.
سوال میکنم که دمی باره مرض مورقه.
بله.
که ان مرض مورقه تو گرم و تیز داره یا چه خما و دوم دمی باره آدم هم بیشتی ها کنه.
خب در مورد تب داشتن تب تیز و شدید دارد آیا و به اشتهایی دارد یا نه؟ دکتر صاحب بفرمایید.
بله بله بسیار زیاد تشکر برادر محترم. سلام به شما تقدیم میدارم. باید بگم که 2.2 علائم بسیار مهم و عمده در مرقه وجود داره. این موجود تب است و دردش کم است. تب در این مریض اگر مرقه که بدون تب باشه نباید داره نام خود مرقه بان اطلاق شه چرا تب جز اساسی مرض مرقه میشه. قسم شرما گفتن در پشتو هم که درجه حرارت وجود انسان با 38.8 تا 40.5 درجه سانتیگرید هم میرسه. این درجه بسیار حرارت بالاست و اگه مریضی مرقه تداوی نشه و دوای خاص خواه نگره همین تب تا 4 هفته دوام میکنه و این بسیار با وجود انسان ضرر میرسنه. و در پولی ازی دیگه که باید گفته شده که این مریضی مرقه علاوه ازی که دو چیزم داره گفتن که سر درد بخشین دردش کم است و مسئله تب است. این در پولی ازی این مریضا سردردی، بی‌اشتهایی، دلبدی، استفراغ حتی سلفه میداشته باشن و حتی در جلد بدن از یا در هفته اول مریضی یک قسم خالکای سرخ پیدا میشه که بنا رو روز اسپات یاد میکنن که تا 2 تا 5 روز اینا ادامه پیدا میکنه و باز خود به خود از بین میره. لحاظا نه تنها همین دردش کم و حتی بلکه بسیاری اعراض و علائم دیگه میتونه پیش مریض پیدا شوه. حتی پیش مریض اگه جگر از یا معاینه شوه یا جست شوه جگرشون کلان است تال یا تیلی میگن یه هم علت میتونه که کلان شوه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. به شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله السلام علیکم.
السلام علیکم.
خواهر محترم. و علیکم السلام. خوش آمدید به برنامه. در قدم اول اسمتون چی است و پرسشتون رو بعدن میتونین مطرح کنین؟
بله من اسم مولوی عبدالله از کابل به تماس
شدیم. بسیار خوب آقای عبدالله، شما میتونید که پرسشی اگر دارین از دکتر صاحب مطرح کنین.
بله بله پرسش ما خواهر محترم از دکتر صاحب محترم. اول به دکتر صاحب محترم سلام هم برای شما. دکتر صاحب محترم ما میدونم که امی پرسان میتا که ما با چه پخانه ام تانیم راستیم 5 سال یا 6 سال سوز کم یا موریقه ام رای ما هست و همچنان ما کتگوری پیشکاری سپتریک میتونم با اکثریتی هم میتونم، ولی از بدن من خارج نمیتونم این مرض رو. و همچنان دو سال دو دو پاسی دو این مرض سر منه. اگر دکتر سر بر ما یک مشوره به جای بیاییم و همچنان کتیزی مشوره کنیم یا اثارت این راضی هایی شما بر ما یک توسیع خوب کنه. هر دکتر سر خوب توسیع میتونم رایش و ازیا خوبی کنه خدا انجل جلاله. خلی کنم این مرض امرای ما 5 سال یا 4 سال شده که این مرض سر ما سر همچنان پیشکره سرکسون که هست 10 دانه 12 دانه جلسار کمپنی که برشنی دیرم همه کنم خلی کنم از واد سر من در سال 14 پا 3 دا پا 2 دا پا ایم راز سر من اگر سر پا داکر سر داری ما کسیم تلسیه و چه سلام آرائی کنم
درست است تشکر
خب برادر به شما هم سلام تقدیم میدارم البته بگیم تشخیص مورقه از دو نگاه بسیار عایز احمد است. یکی از نقطه نظر که دکتر مریض معاینه میکنه که واقعا مریض مورقه است یعنی تب داره، اما اعراض و علائم یا نشانی که در شخص مصاب مورقه باید باشه آیا پیش وجود دار نداره. و دیگه بعضی کسا بدون اینکه تب داشته باشن اینا معاینه خون معاینه میکنن به نام تست ویدل، که تست ویدل چند تست مطمئن نخواهد باشه و نیست، به خاطر که اینا یک تست به نام تی او تی اچ میگن. اگه تیچ مریض 160-120 باشه بدونی که مریض یعنی اعراض علائم داشته میگه ما مورقه هستم، در حالی که قضا درست نیست. و اگر قسم باشه که مریض تبدار شه و تست مورقام پیش مشکو باشه و مریض جور نشه، وقت معاینات پیشرفت دیگه روی داره که برام کلچر خون میگنشه، حتی کلچر مخازم یا مغز سخان میگن و یا کلچر خود افرازات امعا یا روده میگن که اینا میتونه تشخیص قاطی بسازه. و از جون دیگه در صورتی که مورقه پیشرم گفتم که اگر درست با مدت معین خود تداوی شوه، اینا بسیار کم ریلپس یا دوباره اوت میکنه. بنابراین شما اگر مشکل داریم با شما خواهیم مراجعه کنین، برای شما معاینات دیگه میتونین که معاینات البته پیشتر از این پیشرفته از این معایناتی که در دست شماست از یه وجود داره که میتونه تشخیص قاطع برای شما کنه که آیا واقعا در خون شما میکروب مورقه یا باسیل مورقه راستی است یا نه. لذا این تداویه که میشه و اکثر مردم شریف ما همین که تب داشتن میگه مورقه، در حالی که بسیار امراض انتانی که تب دار مثلا بروسیلوز است، امراض ویروسی است، امراض پارازیتی بعضن است، اینا کل ساعت تب میشه. لازم بهتره که شما شفاخانه همتونی مراجعه کنین و منات پیشرفته برای شما توسعه شد تا تشخیص قاطی و تدید درست شوین.
تشکر بسیار زیاد. شنونده دیگه ما در خط تلفن هستن. بله سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه. برادر محترم نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
ما خواهر محترم و پیشتر نفر است مولای عبدالله دف میذارم. خواهر محترم ما دمی انتانی چندین بار آمدین دمی 5 سال یا 6 سال هر دا پا ما خون خدا معاینه میکردیم و همچنان میامدیم و همچنان در اونجا از کل دی کارمنده انتانی امراض دف میذارم و برای ما مشوره میداد که اینا نه لیمی مرز دعا کرم آمده. خواهر محترم از داکر پیم محترم ما ای تقاضا دارم در شما در اونجا باشیم ما اونجا دهیم و همچنان بسیار به تکلیف هست. منتانی خانم در کابل است، هیچ مشکل برای من است. بینمال همون ویتری موبیل ما خلاص شد، اگر طرف این موبیل ما برای ما جوابت میخواد بسیار بسیار بخواهر مثلا.
خب
بله بسیار خوب، شما شفاخانه‌تون مراجعه کنین و همیشه اتونیس بیشتر ما با شما با برادر عزیز ما گفتیم قبلا که تنها معاینات خونی که مثلا تشخیص میکنی 160 به نتیس ویدال یا 320 و این نتانه و این علاقه تشخیص نیست کاملا و اکثرا معاینات لابراتوری با مو اعراض علائمی که یک مریض داره با او مریض باید ما ببینیم و با هم دیگه تطابق داشته باشه. باز شما شفاخانه همتین مراجعه کنید، دو تا خاجل بین اوجه متخصصین هستن و مشکلتون مطرح بکنین و اگر به معاینات ساده نشد معاینات پیشرفته هم وجود داره که او رو براتون انجام میکنیم یا داخل بستر شما رو میگیریم که میتونه مشکل شما اوجه رفع شه.
بله تشکر بسیار زیاد، خوش آمدین به برنامه.
جنتگل هستم از قره‌باغ.
جنتگل از قره‌باغ، بفرمایین دکتر صاحب. محمد صادق نعیمی در مورد مرض مورقه یا مریضی مورقه در خدمت شما هست اگر سوالی دارین.
بخشی ما یک مریض دارم، بسیار 2 سال میشه که سردردی شدید دارم. همی اگر کدام علائم نشان میده که برای ما بله دکتر صاحب.
بله برادر عزیز به شما سلام هم تقدیم است. مسئله سردردی، گفتین سردردی عامل بسیار مختلفه داره، از آفات داخل دماغی تا آفات یا امراض خارج دماغی همه سبب سردردی میشه. نمیتونیم که تنها با گذاشتن یک کلمه سردردی ما ایره مورقه بگیم یا منا مورقه را بالاش بگذاریم، بلکه مورقه ما تشکیل در جریان برنامه که تب جز اساسیش است. امره دردش کم، بی اشتهایی، سردردی، قبضیت و یا اسهال و زبان باردار. و لحاظا این سردردی میتونه در مرقه باشه، در مننجیت باشه، در امراض تبدار دیگه، امراض ویروسی باشه، امراض تومورال یا سرطان یا تومور داخل دماغی باشه، امراض چشم باشه، امراض فقرات گردن باشه. و لحاظا این سردردی یا امراض دندان است، امراض گوش و گلو است، سینوزیت است. لحاظا اتو سردردی عامل خاص مشخص نداره که با نظر به عاملش اینا جستجو شه و نظر به عاملش باید تداوی شه.
تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید با برنامه. برادر محترم نامتون چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
سمیع الله هستم، از ولایت زابل به تماس شدیم.
سمیع الله از ولایت زابل، خوش آمدید. مهربانی، سوالتان از دکتر صاحب مطرح کنین.
از دکتر صاحب محترم سوال دارم که من ریزش دارم، زکام، بسیار زکام است. به تکلیف کده جور نمیشم، گلیم میخورم من تا جور نمیشم. اینمی یک سوال دارم خارج.
خب سوالشان در مورد زکام.
بله، شما باز علاوه از این که زکام شدین عدسه میزنین؟ بندش بینی دارین؟
سلفام
داری؟ سلفام
هست؟ بله.
پس بله خاطر نمیتونه کنم که چرا ریزش یک مرض موسمی است که میتونه در موسم سرما بیشتر پیدا شد، در موسم گرما بیشتر کم است. بعض وقتا الرژی و حساسیت میباشه، که وقتا الرژی و حساسیت شبیه امی زکام است، منتها اوصافش است که از طرف صبح یا از طرف وقت استراحت شب، خارش بینی، خارش چشم، امرا بازهای متواتر برای شخص حتی هم رب صرفه پیدا میشه. لحاظا این تشخیص تفریقی میشه بین نزدیک آیا مریض واقعا زکام است یا ریزش است یا اگه حساسیت است. حساسیت یا لجی مقال مواد مختلف پیدا میشه، مثلا خاک، گرد، رنگای روغنی یا رنگای آبی که در خانه پیدا میشه.
بله.
یا مثلا حتی پشم ایوانات یا پشم مثلا که در خانه مثلا کسی که مالدار یا کسی پشک استفاده میکنه. لحاظا اتخاصی نیست، حتی مواد خوراکه. لحاظا بیشتر فکر میشه که مریض شما الرژی باشه تا یک زکام ریزش. لحاظا باید ایجا بشه متخصص گوشگولو مراجعه کنین و شما نظر گوشگولو معاینه کنه، احتمال داره که یه مثل الرژی و حساسیت مطرح باشه.
تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله السلام علیکم.
سلام، روز بخیر. جان آقا هستم از پروان.
جان آقا از پروان، خوش آمدید. بفرمایین دکتر صاحب در خدمت هستن، شما سوالتون رو مطرح کنین.
ما از دکتر صاحب یک سوال داشتیم که در قسمت سینه ما یک درد است. وقتی که نمی درد پیدا میشه، با چند لحظه که درد میکنه سر از دوی چی میشه؟ لکه های سرخ پیدا میشه دوی جلد.
بله بفرمایید.
بله بله.
تماسشان قطع شد به نظرم، شما بفرمایید.
بله بگویم برشان.
بله بله
بله. اول با سن شما معلوم شه که سن شما چند است، چرا که درد ریدروی سینه که پیدا میشه امراض شش است، امراض قلبی است.
بله.
حتی درد میده به طرف صدر یا سینه یا انتشار میکنه، این باید دانسته شه. و دیگه لکای سرخ پیدا میشه، بازم مسئله الرژی و حساسیت مقابل مواد مختلف است، مثلا مواد غذایی باشه یا لباس باشه و یا مثلا موادی که داخل خانه باشه. و لحاظا میتونه آدم ایره مشکل تشخیص بکنه به کدام شکل. و اگر امی لکای جلدی امراض با تب باشه، یعنی بیشتر ارتباط میگیره به امراض میکروبی یا باکتری یا ویروسی که همیشه به نام یعنی تب با اندفاع جلدی بخش از امراض انتانی است که یه علت بسیار معلق است تا دکتر نبینه مشکل است که دیگه تشخیص بکنه و تداوی بکنه.
بله تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله السلام علیکم. خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتون چیست، از کجا تماس گرفتین؟
زنده باشه. قاری احمد هستیم، از ولایت هرات تماس گرفتیم.
قاری احمد از ولایت هرات، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
بله سوال ما از دکتر صاحب این است که یک سوال این است که ایا مورقه و هموز دردی شام کدام ارتباط داره به هم؟ اگر نداره دوهم این که حالی که فضل خدا مورقه کم شده در ولایت هرات، اینجا مقصد به نسبت به سابقه کم است، خیلی نیست.
بله
اصلا همین چی هستم اگر خوفشه هست یا دیگه چیزم. سوال سوم همین است که مورقه فرهیز از چی داره کلان فرهیز از چی باید از چی بشه. سوال دیگه هم این هسته
که سوال سه چی بوده سیفا میگه نشد
چی باید فرهیز چی
صدایشان متاسفانه بسیار خراب است و قطع شد تماسشان. سوال اولشان میشه جواب بگوین؟
خب باید بگیم که مورقه با مریضی زردی سیاه یا هپاتیت بی هیچ ارتباط نداره. بازم مثل ملاریا مورقه را گفته شده که خود مورقه یک مریضی باکتریایی باسیلی است گرامنفی که از طریق خوردن مواد غذایی آب منتن بوجود میاد، در حالی که زردی سیاه یک مریضی ویروسی است که ویروسش داره دی ان ای میباشد و لحاظا این معمولا زردی‌سیا از طریق یک سوزن منتن که یک شخص مثلا مسای پتیت بی باشه سوزن از بکر زگس باشه یا کسایی که مثلا معتادین مواد مخدر است که از یک سوزن مشترک اینا استفاده میکنن از طریق است یا از طریق تماس های بین زن شوهر که یکش مسا باشه و میتونه که یکی دیگه خود مسا باشه. لحاظا این مریضی ویروسی است هپاتیت بی یا زردی‌سیا و مرخه یک مریضی باکتری است که از نظر اعراض علائم و از نظر تداوی کاملا با متفاوت هستند.
تشکر بسیار زیاد. شنونده ها زیاد روی خط هستند، یکیشان هم میگیریم. بله السلام علیکم.
سلام، چرا داره خوب هستن؟
تشکر بسیار زیاد، خوش آمدین به برنامه. مهربانی، نامتون چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
هدایت الله از مزار شریف.
هدایت الله از مزار شریف، بفرمایید. دکتر سید محمد صادق نعیمی مهمان برنامه هستند، در مورد مریضی مورقه به شما معلومات میدن.
تشکر، سلامت باشین. موضوعتون رو ما گرفتیم، اما سوال من دیگه جای بود. ما قرار تجربه می زردی رو پیشتر ملاریا رو تشریح کردن، اینه گفت که کدام پریز خاصی ندارم، مگر ما که تجربه کردیم که همین ملاریا وقتی انسان مبتلا میسازه اگر چربی را میخوری به زردی تبدیل میشه. اینه میره میخواستم دکتر سر بگم که گپ ما را تایید میکنه یا کدام چیز دیگه در این مورد توضیح میکنه.
درست است.
بله درست است برادر. سلام بر شما، بر شما روشنی به این مندازم که قصه پیشتر بودین که بازم تکرار رگه شوه خوب است، خیر است که با مرخه یک مریضی باکتری است یک و مریضی زردیسی های پتایتی بی یک مریضی ویروسی است که طریق انتقالش البته از هم دیگه متفاوت است. قصه پیشتر بودین که از طریق انتقال خونه که آوی پتیتی بی ویروس پتیتی بی باشه یا مثلا شوهر منتن باشه با یا مسای پتیتی بی یا زردیسی باشه، این میتونه خانم خود اگر واکسین اگر منتن بسازه و یا اگر شکل هادی تی بی باشه اتا از طریق تمام افرازات بدن لعاب دهن و سایر افرازات میتونه که شخص مقابل خود منتن بسازه. و این مثلا هپاتیت بی از دو شکل، یک شکل هاد یک شکل مزمن یا درمان. شکل هاد از یک تداوی شاه نشه خود به خود جور میشه، استراحت بستر و پرهیز غذایی و تو خاص لازم نیست. اتا گفته شده مرضی که زردی شکل هاد پیدا میکنه تخمش زرد میشه، بی اشتیاه هست دیگه، پاس میتونه که از چربی بنزه کم استفاده کنه، مطلق نیست. و از کسی که زردی به تا مزمن داره درمان میشه و ای خوردن چربی این مریضی را زیاد نمیکنه و یا مورقه مریض است اگر گامی چربی بخوره این به زردی سیاه تبدیل میشه، این کاملا اینمی از نظر علمی و طبی اساس نداره به خاطر که عامل یا میکروب است و غذا را تشدید نمیکنه. تنها کسایی که مثلا هپاتیت بی یا زردی حادی بی میشه میتونه که از مواد غذایی مواد قندی میواجد فران استفاده کنه یا تداویش است و حتی میتونه که مواد غذایی مثلا آوی اگر مقدار چربی هم باشه کدام ضرر نداره. لحاظا این تلسن مورقه به زردیسیا یا ملاریا به زردیسیا یک چربی را زیاد بکنه اساس علمی نداره.
تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. فقط در یک دقیقه یا بیشتر از یک دقیقه پرهیزی که باید صورت بگیرد نزد مریضای مورقه چی است؟
مریضای مورقه چون البته مشکل جا خود عامل مرض داخل جهاز میشه، لحاظ کوشش که مریضا از چیزایی که ذره سپسلا سقیل هستن یا مثلا بسبب این مشکل هضم هستن از این باید که تا اندازه پرهیز کنن. کوشش بهتر از غذای مایع مثلا شوربا مثلا یخنی یا هاش که اینا همشان غذایی که مقدار کالری داشته باشه این از استفاده کنن، یعنی و اگر مریضا به طرف اختلالات میره که اختلالات ازی در حتی 34 مرقه البته خون ریزی است که به شخص میشه و یا مثلا غارشدن یا سرخشدن خود روده ایمش بنام پرفورشن اما میگن دیشت باید که به دکتر مراجعه لازا کوشه که غذایی که اجاز از می با اون مستری باشه غذای سلط از باید استفاده شه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. یک سوال بسیار کوتاه جواب بدین، آیا ظروف مبتلا به مرقه باید جدا شوه؟
چون مرقه ما گفتیم که از طریق ماده غایطه انتقال میده و کسایی که به تماس فامیل هستن کوشش شده که اینا از ظرفشان جدا شده میتونه که یک شکل وقایی برای مریضا باشه و باید اتخاذاتش خوبتر و بهتر برشه.
تشکر بسیار زیاد. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از دکتر صاحب محمد صادق نعیمی که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن و در مورد بیماری مرقه معلومات دادن. جهان سپاس. ما و اگمه جبارخیل نیز با شما خداحافظی می نمایم.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio